وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت ته اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوز جان د ولایت چارواکو په لاس کې دي.
بمعیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی دي. د هغوی شمیر 250 نو دولت قوانین عملی کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پریکړه دولت سره ده. تیرونه د جوزجان په درجه پولیسوالی کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش 250 وسلوال دولت ته تسلیم شول. د جوزجان د قشتیپی او درجه پولیسوالی یو شمیر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه د رواني پنځمې پر ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سی مخالک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه کې اول وارد ایوی یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې خاروال احمد جاوید کیوان پرون ازادي راډیو ته ویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوه خرڅ شي. د میمنې د میوه مارکیټ دکاندارانو او پنګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړي. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مارکیټ یو اتیا دکانونه لري. د فاریاب والی ویلي د مارکیټ د امنیت په تضمین او دکانونو د برق په رسولو کې مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون ویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. فارس همداراز ویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوي کې نیولې دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهره وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګو. واشنگتن له انقرې غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولې خوشی کړي. واشنگتن تیرونه پر انقره د فشارونو د زیاتولو لپاره د ترکیه د کورونې چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاو. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 میلادي کال کې د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کلونو بند محکوم شوی. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې بد نوم درلود او دی وی چچنی خزی د تختولو او ظالمانه قتل په جرم اته کال په زندان کې تیر کړل او تر خوشی کې دوه په موسکو کې په ډزو وژل شو. سره لدی چې یوسف تیمور خانوف د ډګروال بوګدانوف د وشتلو په جرم نیول شوی و خو هغه د بیګناهۍ ادعا هم کړې وه. تیمور خانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیداګین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازه وکړه. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼې آزادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولي دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې دفاع وزارت ننګرهار ته د اضافي سرتیرو د استولو خبره کړې ده چې په وروستۍ یوه اونۍ کې دغه ولایت د مرګونو بریدونو شاهد و. اخوا د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثر دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره او بیا د حقیقت صدې خپرونه. ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به یې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله ازمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې پاسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینه خانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطاره رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته دم ترفره شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیر واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنې منځنۍ څپه فم سره شرح پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونی بی بنسټ او بللې چې ګواکې د غولیت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلی شوې. د غړي ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته ویل ټولې دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بې ځای دي. خو یو شمیر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنې نخی او وی حکومت باید مخاونیسی. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوې اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت متعلق د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ د ارشاد د اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې دي او په دې کې انشاءالله هیڅ قسم د فکر مسالې نه ده پیدا شوې او نه پکې شته دی چې خدای نه خدای دې نو قسم درسونه پکې تدریس کیږي. دې انشاءالله نه شه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا څلور سو دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب او جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14مه د ننګرهار په چین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمیر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون له مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي، دغه باید مستند علما ځای پزې شي. دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به ترکه موجود وي. د دې تر څنګه چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خو او فکر باید څنګه وي.
دو خاغلی حنفی په خبره کڅام اوس په هیواد کې د نننه د دینی ذکر لپاره ښه زمینه برابره شوه چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یوه څلیرویشت کسیزه کمیسیون په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشري به مولوي قیام الدین کشاف کوي. دا کمیسیون په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دی وزنګړی حکم لمخه د مولوی قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو سلرویش کسیس کمیسون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشر قیام الدین کشاف د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل چې د دې کمیسون لاره به دوی یو لړ مهم موضوعات را سپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي، دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په ار کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غه کنفرانس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په مځکه ویشتلی. په دغه کنفرانس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غه کنفرانس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دیني علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلي حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دیني عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دیني عالمانو یو 23 کسیز کمیسون وټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول، د علماو د انسجام او د دیني مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرحو په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بنې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په هغه معین وخت کې کوم عملی تطبیقي حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. په غزنی کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کړي او له حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي د عامه پوهاوي په برخه کې اقدامات کړي خو د خلکو د نه همکارۍ له کبله یې دغه چارې اغېزمنې نه تمامېږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او دا دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزنی کې په 21مه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکي او بادیانو کې جنو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر دی ورسی دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نهسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی سیمو کم دی او خلک سی وسنه لري، پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خاره پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک، څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو ته نه بیول کېږي.
نور لاملونه هم څه یو دا چې امکانات نشته په سیمو کې د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بېخي زیات خراب ده، داسې کلیسه ساعته هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندویه ادارو هم څه کړي دي که نه. نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د روغتیا ریاست په همکارۍ زیاتې هڅې کړې دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما د ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دی
دا وایي د حج او اوقافو له ریاست سره یې هم د منبر له لارې د عامه آگاهۍ په برخه کې غونډې نیولې دي. خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضرېږي څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي
و بخصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخې جګړو ځپلې ده چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاوو څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې رضوان مراد وایي.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځې چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتک او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورسپانې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجی سلطان په نوم د یو کس سرګندونې هم نقل کړي دي. اویا کلن حاجی سلطان د ورسپانې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجی سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورسپانې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورسپانه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلا شاره پنځه باندې خپرونه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او وی ویل چې د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي. موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپل همکاران ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه یې هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله مند دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواکیاستو سم اسمت ساروان د شمسی نظام په اړه باندې یو معلوماتي مطلب تاسو ته اوروي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسی نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4.5 میلیارد کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. د آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4.6 میلیارد کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
د لشکرګاشر او جنونور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. facebook.com/ازادي رادیو آدرس دی. اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره د کرکټ د ملي ټیم د تمریناتو په اړه خبرې کوو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په انګلستان کې دي. دوی 15 ورځنی تمرین د انګلستان په مرکز لندن ښار کې پیل کړی دی. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د آیرلند ملي ټیم له لوبغاړو سره د اگست له 6 لومړنۍ 6 ورځې لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 3 6 ورځې لوبې او 3 1 ورځنۍ لوبې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نایب په هغه ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر باندې خبره شوې د ټیم د کلک چمتووالي خبره کوي.
نو د موږ میچونه را روان آرلین سره دی غصب څنګه چې تاسو معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې 6 ورځې دي ورسره کوم پرپریشن سره موږ روان ده. نو ماشاءالله ډېر ښه ده. نو انشاءالله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو انشاءالله او کوشش به کوو چې خېلو به ترسره کوو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه سي دعاګانو کې میا ساتي.
د کرکټ د بورډ لخوا په یو ورځنۍ لوبو کې د ځینو لوبغاړو نومونه ور اضافه شوي چې لا غیر علي حشمت الله شهیدی، آفتاب علم، سید شیرزاده، وفادار مومندی. په شلوریزو لوبو کې هم د حضرت الله زازی، میرویس اشرف او فرید احمد د نومونو لپاره ځای پیدا شوی دی. همدارس کریم جنت هم د شلوریزو لوبو لپاره غوره شوی دی. افغانستان په داسې حال کې له آیرلند سره مخ کیږي چې تر دې د مخه د هند په وړاندې په لومړنۍ نړیواله ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه، خو تر هغې مخکې د بنګلادیش په وړاندې په دریو شلوریزو لوبو کې